دا مشال رادیو دی زم تاسو قربا سره لمومند او بخښوي په پیخور کې د شپې یو لس بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره په یو شمیر کورنو او نړیوالو موضوعاتو راپورنه لرو. خو تر هڅه مخ کې درته د سات خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان په رغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف مظاهره شوی. د خبر په باړه کې بمی چاودنې د ایپسی ځواک دوه سرتیري وجلی او څلور یې جوبل کړي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو غندنه کړي. او خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په رغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په پښتون ژغورنه غورځنګ د اپریل په اوومه مظاهره کړي. د غورځنګ یو مشر مولانا زینت الله نن مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده او پوځي چارواکو له ځایي جرګې سره خبرې پیل کړي چې سیمه له خلکو خالی کړي چې دارنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. زینت الله وایي چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي تر دې مخکې هم دا قسمه پوځي عملیات شوي خو د هغو باوجود په سیمه کې وسلوال شتون لري.
په دا خاطر نیوزه د جیلې اپریشن جرګه دا نه مانی. دلته که مانی یو آئین قانون مانی د آئین تحت ټارګیټ اپریشن دی. د شتګرد مرکزونو ته معلوم دي هغه د هوکو پاکې د کلي خلک کولی ضرورت نشته.
بل خود امزه وزیر جرګې یو مشر شریار وزیر مشال ډیو تول چې د اپریل په شپږم او نن د اپریل په اتمه د پوز او چارواکي او اس شمیم له دوی سره په جرګه کې غوښتنه وکړه چې د رغزی کاریز غونډې خلک دی په سیمه کې موجود د طریق طالبان پاکستان وسلوال دوی ته وسپاري یا دې دغه سیمه خالی کړي چې دوی یې پر ضد عملیات وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې هغوی د پوځ د غوښتنې انکار وکړ. بل خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین د اپریل پر اتمه مشالې ډوته وویل چې تر دې دمه لا د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې خو له ځایي جرګې سره خبرې شوې دي. پرو په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. په وزیر اعظم دفتر کې په دغه غونډه کې پر امنیت سربیره یو شمېر نور مهمو موضوعاتو خبرې وشوې چې د پوځ د مشر په ګډون پکې د وفاقي کابینې غړي او په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو استازي هم موجود وو. د غونډې بڑا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ناامنۍ موجوده پیښې د هغه پالیسۍ له وجې مخې ته راغلي چې پکې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریق طالبان پاکستان سره نرمه رویه ساتل شوې وه او د دغه ډلې وسلوال له جیلونو څخه خوشې کړل شول. د خبر پاڼې له مخې په دغه غونډه کې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض د سختو ګامونو په پورته کولو زیاتې خبرې شوې دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ناامنۍ زیاتې پیښې د خبر پښتونخوا په خاري او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. د بنو د جانیخیل اوسیدونکو پرون په سیمه کې د ناامنۍ او هلته د یو ځایي مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کوونکي د جاني خیلو ایف سي خلې مخې ته راغونډ شوي وو او له حکومت یې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کوله. د احتجاج یو ګډونوالو په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ګران وزیر مشالې ډوته وویل چې له اوږدې مودې نه په جاني خیلو کې ناامني ده او په هدفي بریدونو کې ګڼ مشران او ځوانان وژل شوي او ژوبل شوي. دیوایي حکومت ته ولس ته تحفظ ورکړي. دا تر هغه وروسته ده چې د سیمې یو ځایي مشر ملک مویز خان پر کور د اپریل پر شپږم شپې مهال نامعلومه وسلوالو رکټي حمله کړې وه خو نوموړی له حملې روغ وتلی وو. په سیمه کې امنیتي چارواکي پرون مشالې ډوته وویل چې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کوي او په سیمه کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلع خیبر په باړه کې بمی چاودنې د ایف سي ځواک دوه سرتیري وجلي او څلور یې ټپي کړي دي. په خبر کې د ایف سي ځواک یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشالې ډوته وویل چې پیښه د اپریل پر اتمه ماسپښین شاوخوا دوه بجې د باړې په ملک دین خیلو کې شوې ده. هغه وویل د ملیشا ځواک موټر له باړې جمرود ته د راشن اخیستو لپاره روان وو چې په لار کې خودل شوی بم پرې وچاودېدو. چارواکي وویل چې په دې کې صوبېدار حضرت ګل او نایک نذیر وجل شوی دی. همداراز بل نایک مقرب خان، سپاهی نیاز، سپاهی واجد او سپاهی حارس جوبل شوی دی. امنیتی ځواکونه وایي په سیمه کې د لټون عملیات او پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې خو تر دې وړاندې د ورته پیښو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اپریل په اتمه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو غندنه وکړه. نوموړي له ټولو خوا وغوښتل چې صبر وکړي او په روانو مذهبي رخصتیانو کې کراري ته وده ورکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې پرون په تل ابیب کې په ډزو کې یو ایټالوي سیلانی ووژل شو، 15 تنه ټپیان شول. تر دې مخکې پرون په غربي تړانګه کې د ډزو په پیښه کې دوه اسرائیلي خویندې ووژل شوې. بورل په یو بیان کې وویل اسرائیل د خپل ځان د دفاع حق لري او هر ډول ځواب یې باید متناسب وي. اروپایي اتحادیه د روان تاوتریخوالي د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه هغه څه په کار دي وشي چې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول شي. دا ځل د مسلمانانو روژه، د یهودانو اختر او د مسیحانو د پسرلي خوشحالۍ یا ایسټر ټول په یوه میاشت کې کیږي. او د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ هم دوه د یو پر وړاندې د کوربه هیواد نیوزیلند په ګټه پای ته ورسېده. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په دویمه نیټه پیل شوې وه. وروستۍ لوبه یې نن د اپریل په اتمه ترسره شوه. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او په ټول شل اوریزو کې یې د شپږو وکټو په تاوان د میچ ګټلو لپاره د 133 رنزونو هدف ورکړ چې نیوزیلند دغه هدف په 19.5 اوور کې پوره کړ. او تر دې مهال د مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رډیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به د نور راپورونو تر څنګ واوري د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کامی سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې. دا عملیات په انتخاباتو نیټې ځنډولو باندې به آیا څه اغیز ولري او کنه په اړه یو کارپوه وایي.
دې وخت کې که چېرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې هغوی هم حمله کوي او داسې یو شی به جوړیږي چې بیا به پخپله ویل کیږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې.
د بنو د جانخیل اوسیدونکو په سیمه کې د ناامنۍ او هلته د یو ځایي مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاریون کړی.
په دې ټول کام اتفاق کړی دی چې تر څو په جانخیل کې دهشتګردي ختمه او مستقل امن راغلی نه وي تر هغو به زموږ مزاحمت د ظلم جبر په خلاف دوام لري.
د سوات پولیس وایي چې هلته په تیرو څو ورځو کې یو شمېر خلکو د خودکشۍ هڅه کړې چې زیاتره یې ښځې دي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
د دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلی شوی دی له کورنۍ وهل ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسې. او سم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو، څنګه تاسو خبرونو کې هم اوردل چې جنوبي وزیرستان په رغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف پښتون ژغورن غورزنګ د اپریل په 8 مظاهره کړې. پښتون ژغورن غورزنګ وایي چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده او پوځي چارواکو له ځایي جرګې سره خبرې پیل کړې چې سیمه له خلکو خالي کړي چې دارنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. دوی وایي چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی وایي دا ځکه چې په تیر وختونو کې هم دا قسمه پوځي عملیات شوي خو څه ګټه یې نه ده ورکړي. دوی له حکومت غوښتي چې د قانون او آئین مطابق دې هدفي عملیات وکړي د وسلوالو خلاف، خو خلک دې له سیمې نه وباسي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر مشال ډیو ته ویلي چې تر دې دمه د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې خو له ځایي جرګې سره خبرې شوې دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د اپریل په 8 د سویلي وزیرستان لوور ضلع راغزي سیمه کې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغې احتجاج یو مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټې ممبر مولانا زینت الله اغوان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د امن حالات یو ور بیا خراب شوي دي او پوځي چارواکیو د وسلوالو په خلاف عملیات د پوره د مقامي خلکو د خپل سیمونا د واسطله خبره شروع کړې دي.
په زرینه خلک شرکت وکړو دلته د بدامنه پر خلاف د میزو غشتنه دا وې چې دلته دا فکیم طالبون دی یا دا ترهګر دی دغه په نقل حرکت بندیز ولګیږي مزید دغه سیمه دلته صفه شي. دویم چې دلته د کیمه د راغزي تونادو غیر بودا دو پولیس نشته په اده زر تر زره به شي. بل وغه طالبان دا وای چې بل ورځ دا د اف سی کمانډنت او شمیم هغه په دا خوره باندې زل بیا د شن کول خبره کړی دو په جرګایر غوښتي او په جرګا کې د وزیرستان څخه مقامي ملکون خپل انتخاب خپل پاشا ورغوښتي دي. هغه ته دا ویلي دي چې درې ورځې چندر کاوه نشته اډر دی د علاقې کار سکول شین ورڅخه اعظم سره مختلف علاقې خالی کوي. دلته میز اپریشن کوي د شتګر صفوي کوي میش خپل د غمر کوي چې دا جرګا میز نه مانی تر هم دا وزیرستان خوره درته خالی کړل د خوره باندې ولته د خلکو کورونه بزرګ اړنګ کړل د شتګر د مرکزي نصاب را قائم دي پټه پر شوای دا چې په دا خاطر میز د جلی اپریشن جرګا دا نه مانی.
په شپږم اپریل او نه هفته په ورځ د پوزي چارواکیو سره د مدځي وزیر مشرونه جرګې کې پوزي چارواکیو د دوی نه سو غشتنه کړې و او مشرونه په ځواب کې سور ته ویلي وي. په دغه براکشه ملک شریار وزیر مشال ریډیو ته ویایي
دغه داسې وشول چې دا اوس شمیم نه میزي کمانډنټ دی ساوت وزیرستان د دغه مثاله بله ورځ چې کیمه جرګه وکړه پاکه دا مطالبه وه چې لامیر بار بار دا کار اسکوټ و خلق ته میز دغه وارننګ ورکړه چې دغه سړی میز ته یار هینډ اوور کوي یا د کورډان کوي یا د غوی نه لرې کوي. خو میز پارس بند چې کیم ځواب ته سره وویل میز ورته وویل چې که صدا ټي ټي پی دو ټي ټي پی په غون پاکستان کې متحرک تو یو تنظیم دی دا خالي د کار اسکوټ مسله نه دا خالي د ونه مسله نه دا غون پاکستان مسله ده.
مشال ریډیو چې د سویل وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د راغزی احتجاج کوین کې غوښتنه او په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د وسلاول په خلاف پوځي عملیاتې په باره کښې تماس ونیولې د هغوی ځاو په دا رنګ وه. دولسی پاسون کو دی پشتون ژغورنے ورزنگ مشرون مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے کا پاکستانی پوزی چارواکیو دی وسلاول په خلاف عملیات کشے مقامی خلکو تا دی خپل سیمینا دی واتل وویل بیا با دوی دی لوور سویلی وزیرستان پوزی کیمپے مخیتا احتجاجی درناکشے پلاتی وحالے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ته وګورئ چې هم دغه موضوع د پاتې کیږو. د بنو په جانب خېلو کې ځایي خلکو پروند جمعې پورس په سیمه کې د روانې نا امنۍ او هلته د یو ځایي مشر ملک مویز خان په کور د وسلوال برید خلاف لاجون کړي. دی وایي چې نور خلق له جنگ هدف بریدونو او نه امنی ستړي شوی او حکومت دې نور په سیمه کې امن پرځای کړي. بلخو هم پرونو وسلوالو په یو بل هدف برید کې د میرلی یو ځای کس وجلې او بریدګر تښتېدلې دي. دغه حمله زمواري چا نه ده منلې. په نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
جانی خیلو کې ځایي خلکو د اپریل په اوومه سیمه کې روانې نامنۍ او دغلته د سیمې یو مشر ملک مویز خان په کور وسلوالو لخوا د برید زید لاریون وکړ. مظاهره کوونکي جانی خیل اف سی کلی مخې ته جمع شوي ول او سیمه کې روانې نامنه یې حکومت نه د مخنیوي غوښتنې کولې. احتجاج د هغې وروسته وشو چې د اپریل په شپږمه وسلوالو دغلته د سیمې مشر ملک مویز خان په کور د شپې برید کړی و چې د دوی په وینا د سپکې اسلحې تر څنګ یې د نوموړي کور په رکټ توغندي ویشتلی و خو کورنۍ ته یې تاوان نه و رسېدلی. بل پلو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په اوومه میرعلي کې وسلوالو په یو بل هدفي برید کې د میرعلي هرمز اوسېدونکې زاهد خان په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې. د میرعلي پولیس تاڼې یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو خدي مارکیټ ته څیرمه بنو میرم شاه سړک باندې په زاهد نومي کس برید کړی ځای پر ځای وژلې او تښتېدلې. د نامعلوم مزید یې مقدمه درج کړې. له دې سره روان کال کې دغلته د هدفي بریدونو شمېر یولس ته ورسېد او تیر کال دغلته ټول اووه سلوي هدفي بریدونه شوي ول. د جاني خیلو احتجاج یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کوارډینېټر ګرون وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مودینا جانی خیلو کې نام نی ده. وخت په وخت یې احتجاجونه او پرلت کړي. مشران او ځوانان یې خوندي نه دي.
بله شپه زموږ د جنیخیل کام یو ډېر پیاوړی مشر ملک مویس په کور نه سرګند وستولو لخوا برید شوی و. دغه برید تقریبا نیمه ګنټه جاری و چې پکې غټه وړه اسلحه یعنی راکټ لانچر وغیره پکې استعمال شوي. د کور ماشومان زنانان ټوله شپه په ویر اخته وي. دا څه اول وکیا نه ده، دا مدو رئیس دغه رنګې وکیې جنیخیل کې کیږي لګیا دي. جنیخیل ولس هم د ظلم جبر جنگ نامې په ضد دوامدارې مزاحمت مبارزه کړې ده. په دې ټول کام اتفاق کړی دی چې تر څو په جنیخیل کې دهشتګردي ختمه او مستقل امن راغلی نه وي، تر هغو به زموږ مزاحمت د ظلم جبر په خلاف دوام لري.
د جنیخیل جرګې غړی ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې نور له جنګ او نام نه ستړي شوي، سیما کې امن غواړي.
جنیخیل کې دل بیا په یو نوی رنگ بدامنی شوري شوې ده چې د وشپې مخشه د می جنیخیل ډېر تکړه یو کومي مشر ملک مویس په کور باندې معلوم مسلواله د شپې وخت برید وکړ. دا بدامنی په خلاف جنیخیل کوم ته د پولیس نه یو متخمتي لړه پیل کړی ده چې په هغه کې هر قسم قرباني ته حکومت خو وسره ساتل ته امن نشته. نن مجبور شي چې می جو دل بیا احتجاج تر وته لیو می د حکومت نه د مطالبه کو چې می جنیخیل کوم نور د تر جنگ نستړی دی د تیر شله پولیس نه په جنیخیل کې چې کوم حالات شوري دي کې بدامنی شوري ده نور دغه د کوم نشي برداشت کولای. می جو دل ته مستقل امن غوړي چې می نور امن روکی.
د جنیخیل دغه خو پاړه د اپریل پشپګمه بنو کې یو لوړ پوړی امنیتی افسر مشال ریډیو ته ویلی ول چې جانی خیلو او سیر ملکی مروت خواوشا کې وسلوالو زید ځانګړي عملیات دوام لري. د وسلوالو زید امنیتی ځواکونو او پولیسو کاروایان تیزه کړي. د غلطه امنیت ته ژمن دي. په میرام شاه کې هم د فوزی او افسر چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات روان دي. اوس د غلطه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو زید د سخت اقداماتو پریکړه شوې. په کومو سیمو کې چې ناامني زیاته ده هلته سخت ګامونه اخلي او ځای په ځای خلک بې کوره کېدلی هم شي. شمالي وزیرستان کې وسلوالو زید 2014 کال کې ضرب عضب په نوم پراخ عملیات شوي ول چې لکونو خلک هم ترې بې کوره شوي ول. اوس د حکومت په وینا بې کوره شوي بیرته ستانه کړل شوي، خو تحصیل د تاخیل نیمایي او شوال نه بې کوره شوي لا هم ستانه شوي نه دي. د ضرب عضب عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د ځایي خلکو په وینا لومړی دوه کالونو پورې امن وو، خو د ځایي خلکو په وینا 2013 کال نه د غلطه هدفي وژنې او نامنۍ پیښې بیرته دوام لري چې ځایي خلکو یې پر ضد په وار وار پرلتونه جرګې او مرکې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیږئ. د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوه. د براسي حال کې دا چې د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د مې پر 14 په پنجاب کې د صوبې انتخاباتو کولو امر کړی دی. د سیاسي چارو شنون کې فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د انتخاباتو کول ډیر ګران دي. دا چې د ملي امنیت کمیټې ولې اوس د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه وکړه او د دې به څه اثرات او نتیجې وي؟ شنواز ترزی د چارو له پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
د قومي سلامتیا کمیټې په 15 ورځو کې د وسلوالو ضد عسکري عملیاتو شروع کولو اعلان وشو، خو شنون کې وایي دغه اعلان په پنجاب کې د ترتیب شوی ټاکنو د ځنډولو لپاره جواز پیدا کوي. د وفاقي حکومت د اپریل په 10 غونډه کې پر راتلونکو ټاکنو حکم باس نه دی شوی. البته یوازې دا چې ملکي ترهګري زیاته شوی په ضد د اپریشنونو ضرورت دی اعلان شوی. مشال ریډیو د صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، آیا دغه به ممکن وي چې د دې اعلان وروسته پنجاب کې ترتیب شوی او په خیبر پختونخوا کې اعلانېدونکي ټاکنې وځنډیږي؟
عدالت کی چرته یو فیصله کیږي هغه د ملکی حالات په حق لکیږي نو هغه هم د ملک سیاست سره تړلې کیږي. په پاکستان کې اوس په دې وخت کې چرته د امن او امان خبره کیږي نو هغه هم د سیاست او الیکشن سره تړلې کیږي. نو دا چې کومه خبره ده چې دا اپریشن چې شروع کیږي نو دا هم د عمران خان د مطالبه د ناکامولو یو کوشش ده. دې وخت کې چرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې هغه هم حمله کوي، په پولیس په حمله زیاتیږي، په فوج په حمله زیاتیږي، او دا سی او شی به جوړیږي چې بیا به په خپل ویل کېږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې او الته چې حکومت وګوري نو حکومت وایي چې په پولیسین باندې چې کومه حمله شوې هغه نه بعد مونږ فیصله کړو چې مونږ به دا اپریشن کوو.
په کال 2014 کې نېشنل اکشن پلان یا د قومي عملدارۍ منصوبه جوړه شوه. چې تر مخه به وسلوالو ضد اپریشنونه نصاب کې بدلون او ځینې نور کارونه کولو. هم په جون 2014 کې د ضرب اعظم په نوم په وزیرستان کې عسکري اپریشن هم شروع شو. 13 ورځ دا هم ویل شوي چې ګنې سیمه کې د وسلوالو شتون د تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په دور کې څرګند شوی، خو تحریک انصاف حکومت دغه تورونه بیا بیا رد کړي هم دي. دان اخبار په 8 اپریل لیکلي د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ورته ویلي په غونډه کې دغه خبره چې پنجاب کې انتخابات کېږي د غونډې په ایجنډا یا نکاتو کې خو نه و شامله. البته دا چې را روانو 15 ورځو کې به قومي عملداري منصوبې د لاندې اپریشنونه شروع کېږي ورته یې تصدیق کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د اپریل په 8 په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره جنګي بیانیه جوړول غواړي چې ګنې عوام د راتلونکو پیښو نه وړاندې ذهني تیار وي. خود زیاته کړی ده چې دوی د خبردار وسی چې دوی به په هیڅ صورت پښتون وطن یو وار بیا د ډالرو د جنگ لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک د اپریل په 8 مشهد رېډیو ته وویل تر ټولو اول باید د تیرو اپریشنونو حساب وشي، ځکه د انتخاباتو ځنډېدل ضمني خبره ده او دې ګڼي چې اولنې خبره جنگي کاروبار دی. پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقی وزیر فواد چودھری هم ٹویٹ کړی لیکلی دی د حکومت دا درس حیرانوونکی دی چې ګنې د امنیت حال دومره خراب دی چې پاکستان د ترهګرو پر هم دی او معیشت او سیکورټی بیا دومره خراب ده چې ملک انتخابات کول ګنې ممکن هم نه دی. نو دغه درس ورستو باید وزیر اعظم خپل ناکامی تسلیم کړي او استعفا دی ورکړي. یاد دی چې د سپریم کورټ په امر پنجاب کې صوبایي انتخابات د مئی په 14 اعلان شوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان اطلاعاتو چارو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب د پنجاب او خیبر پختونخوا انتخاباتو پړه د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګې تر پریکړې وروسته له مشر قاضي عمر اتیا بندیاله د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. قانون پوه اسد الله خان وایي چې د حکومت د استعفا غوښتنې خو څه قانوني حیثیت نشته، خو د قاضي اثر من الله دریزه د عمر اتیا بندیاله پریکړې شکمنه جوړوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه گوهر مسید راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو چارو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب د پنجاب انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګې تر پریکړې وروسته له مشر قاضي عمر اتیا بندیاله د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د اپریل په 8 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال مریم اورنگزیب وویل چې دا غوښتنه د سپریم کورټ د یو بل قاضي اتر من الله هغه مخالف دریس په اساس کوي چې د جمعې په ورځ خپور شو.
اور جب عدالتی پہلو سیاست کے اوپر اثر انداز ہو،
چکلا دا عدالت اوریدنې په سیاست باندې اثر انداز شي او متنازع شي او دا سپریم کورټ د جرګې اکثریتي قاضیان یې نه مني، نو د سې پریکړې اولس څنګه مني؟ دا خبره څنګه ومنل شي چې دا پریکړه د آئین تر خوا لاندې ده او شفاف ده؟ د اپریل په 8 سینیٹ غونډې ته خپلې وینا پر مهال لیډر آف دی اپوزیشن او پاکستان تحریک انصاف سینیٹر وسیم شہزاد په مشر قاضي باندې حکومتي ټوکونو غندنه وکړه او وی ویل چې سپریم کورټ د پنجاب الیکشن په اړه پریکړه د آئین تر خوا لاندې ده او دا به د پاکستان اولس عملی کوي. وسیم شہزاد زیاته کړه
جو عدلیہ کے حوالے سے اکثریتی اور اقلیتی کی بات کرتے ہیں،
حکومت وایي چې سپریم کورټ پریکړه ډیرو قاضیانو رد کړې، خو په خپله یې 13 ورځ د پارلیمان د اقلیت په توګه د سپریم کورټ خلاف قرارداد پاس کړو. د دې پارلیمان 343 غړي دي او په دې کې د سپریم کورټ خلاف قرارداد باندې 40 غړیو دستخطونه کړي دي. د حکومت له اړخه د مشر قاضي استعفا غوښتنه څه آئینی او قانوني حیثیت لري؟ پدی باندې قانون پوها سدولہ خان مشال ریڈیو ته وویل چې د دې غختنې سره قانوني حیثیت نشته، خو د پارلیمان او د عدالت په منځ کې روان جنگ ریاست کمزورې کوي. اسدالله خان زیاته کړه
دا سپریم کورٹ جج دے دے اگے چکما فیصلہ رالا اختلافی نوٹ پہ بیسیکلی دا پا قانونی جو بکی ڈیسنٹنگ اپینین وی لکھی گی چھے جا دے سرا اختلاف کو ما نو آگے کی اگر دیر کلیر لی نکلی دی چھے دا گا چکم سو موٹو کے سو نو آگا ریجیکٹ شوے ہو پا سلور و دریو پتنا سو باندے یعنی پا سلور و ججانو کے درے ججانو ہوئے چھے دا کیس دین و دا مینٹینیبل ندے اور دا کیس دے خارج کلیشی
دا یدوانے وردے چھے دا سپریم کورٹ قاضی اتر من اللہ دا اپریل پا ما پخپلا اختلافی لیکنا کی ویلی دی چې د پنجاب او خیبر پختونخوا د انتخاباتو زندولو په اړه د سپریم کورٹ مشر قاضی ل خپل لوري اقدام یعنی سو موټو نوټس کړی وو. د دې اقدام د پریکړې په حق کې دریو او مخالفت کې یې سلورو قاضیانو رائے ورکړې وه، نو ځکه سو موټو نوټس رد شوی وو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ودونکو مشال ریډیو ته غوږ استه اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې چارواکو د اپریل په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې هلته یې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلولو لپاره د پوهاوي کمپاین پیل کړی. دوی وایي په سرکاري سکولونو کې وړیا داخلي او کتابونه ورکول کیږي او باید میندې او پلرونه د اپریل دیرشمې پورې خپل ماشومان د سکولونو ته راولي. په خبر ضلع کې ځینې پالان بیا وایي چې دا کمپاین د ټولې ضلع ته په عملي توګه وغځول شي او په سرکاري سکولونو کې دې داسې سهولتونه ورکړل شي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوی راکوي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په اوومه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې د روان نوي تعلیمي کال 2023 لپاره د داخلو کمپاین پیل کړی او دوی غواړي زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي.
انرولمنت کمپاین شروع دی 1 مارچ نه راځي تر 30 اپریل پورې به وي، چونکه داخلي شروع کیږي اوس داخلي کمپاین مونږ بلج باقاعده افتتاح وکړل. نو په دې کمپاین کې زموږ ټارګیټ چې دی تقریبا دا 20,000+ زموږ ټارګیټ ته چې دا سټوډنټس به مونږ انشاءالله انرول کوو. زموږ مایکرو پلان هم جوړ شوی دی چې هغه به د سرکل په لیول باندې ایس ڈی اوز چې کوم دي زموږ هغه به د هغوی پس نگرانی کې به کیږي. مونږ به ورسره شرکت کوو. په دې کمپاین کې زموږ والدینو ته دا پیغام دی چې هغه خپل بچی د هغې عمر برابر وي د سکول د داخلي دلو نو هغه فوري طور باندې داخل کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو کې داخلي او کتابونه وړیا ورکول کیږي او چې کومو سیمو کې سرکاري سکولونه نشته نو باید میندې او پلرونه خپل بچی په شخصي سکولونو کې داخل کړي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریدی وایي چې په کار ده د تعلیم محکمې چارواکي دا کمپین د خیبر هر برخې ته وغځوي او په دې سکولونو کې داسې سهولتونه ورکړي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي.
تعلیم اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې دا آگاهي مهمه نشري دا دي کلی په کلی پیل کړی شي او د عوامو چې کوم اعتماد په سرکاري ادارو باندې دا بحال کړی شي. که چېرته عوام وغواړي چې ما بچی چې دی په یو سرکاري ښوونځي کې چې دی د هغه روښانه مستقبل چې دا ممکن دی نو بیا لرې نه ده چې عوام به چې دی په دغو سکولو باندې اعتماد وکړي او دغو سکولو کې به خپل ماشومان داخل کړي. تر څو چې د عوامو اعتماد چې دی په سرکاري ښوونځو باندې نه وي بحال شوی نو عوام
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ سر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې د فعال کړل شوو تعلیمي ادارو شمېره 212 ته رسېدلې او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وران شوي د هغې په بیا رغولو هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګستې وخت شوې 8:30 بجې. نو راځي چې د خبرونو لنډی زورو. د جنوبی وزیرستان په راغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف پښتون او جن غورځنګ د اپریل په 1 مظاهره کړې. د غورځنګ یو مشر مولانا زینت الله نن مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده او پوځي چارواکو له ځایي جرګې سره خبرې پیل کړې چې سیمه له خلکو خالی کړي چې دا رنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. سنت الله وای چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین د اپریل په اتمه مشال ډوته وویل چې تر دې دمه لا د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې خو له ځایي جرګې سره خبرې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. په وزیر اعظم دفتر کې په دغه غونډه کې پر امنیت سربیره یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې چې د پوځ د مشر په ګډون پکې د وفاقي کابینې غړي او په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو استازي هم موجود وو. د بنو د جنیخیلو اوسیدونکو پرون په سیمه کې د نامنې او هلته د یو ځایي مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کوونکي د جنیخیل پسی قلې مخې ته راغونډ شوي وو. له حکومتې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کوله. د احتجاج او ګډونوالو په بڼو کې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ ګران وزیر مشال ډیو ته وویل چې له اوږدې مودې نه په جنیخیلو کې ناامني ده. په هدفي بریدونو کې ګڼ مشران او ځوانان وژل شوي او ژوبل شوي دي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اپریل په اتمه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو غندنه کړې. نوموړي له ټولو خوا وغوښتل چې صبر وکړي او په روانو مذهبي رخصتیانو کې کراري ته وده ورکړي. همونو لنډیز مو واورېدو. اورېدونکو په دې نیمای کې هم یو شمېر راپورونه لرو. وابورې چې کوم د خوراکونو کوڅه ده په پېښور کې دغې پړه هم راپور لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د سند صوبې د کراچۍ مرکزي او ملیر زندانونو څخه پرون د اپریل په 1928 افغان کډوال خوشې کړل شوي او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د چمن له لارې په بسونو کې لیږدول شوي دي. په دې افغان کډوالو کې 38 ماشومان هم شامل وو. په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیلې مریزا کاکړ مشال ته وویل چې بیرته افغانستان ته لیږدول شوو دغو کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي او دا کسان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. په کراچۍ کې د افغانستان د کنسلګری چارواکي سید عبدالجبار وایي چې اوس هم په کراچۍ کې 215 افغانان په زندانونو کې بند دي او د دوی د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. نور تفصیل د کراچۍ نه د نیازلی په دې راپور کې.
د سند صوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه د اپریل په 1928 افغان کډوال خوشي کړي شوي او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د چمن د لارې په بسونو کې لیږل شوي دي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسلګری سید عبدالجبار د اپریل په 1 مشال ریډیو ته ویلي چې په لیږل شوي افغان کډوالو کې 38 ماشومان هم شامل وو.
208 کسان قیدیان آزاد شوي دي او د چمن په لار باندې وطن ته ستانه کیږي. په دې کې 38 کسان ماشومان هم دي. دوی په دغه 15 بسو کې دي وطن ته روانې. دین مخ کې هم تقریبا 2200 کسان په شمول زنانه او ماشومان آزاد شوي او نور پاتې کسان چې دي تقریبا 215 کسان دي. دغه آزادۍ لپاره هم کوشش روان دي.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ بیا د اپریل په 1 مشالې ډیو ته ویلي بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپل د بند سزاګانی 13 میاش پوره کړی وی. خودوی تر وسه پورې لا په زندانونو کې بندو.
د کم بندیان چې لاړو دوی د خپل قید موده پوره کړی. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدل. د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوې و. دغه سزا پوره کولو پس د هوم ډیپارټمنټ د اورډر پس د دوی نن واپس افغانستان ته ولېږل شو.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډیرو افغانانو خپلې سزاګانی پوره کړی وی او بیا عدالت هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیږلو امر کړی وو. خو بیا هم ډیر افغانان د سو انور هسي په زندانونو کې بند وو او بیا د سو انورستو له زندانونو افغانستان ته لیږل شوي. د اپریل په 1 د کراچۍ زندانونو څخه راخوشي شوي افغانانو کې بیا ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ترې په زندانونو کې پیسې اخستي او دوی د بند سزا سره د جرمانی روپۍ هم په خپل ورکړي دي. د اپریل په 1 د کراچۍ ملیر زندان څخه راخلاص شوي نور الله داد بیا مشال ریډیو ته ویلي
پر پی کسبانی لزر شل زر روپی مرسخنی اخی 1500 روپی رسنی اخی هغه بیا چدی مشت واپس نه ملاویج وای نن دی او سبا دی د څلور میاشتې چدی وز دټه مش په جیل کې تیر کړل دا دی نن راووتل.
د کراچی په ګډون د سن صوبې په بیلابیل خارونو کې تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې وه. د سن صوبې حکومت وزیرانو پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا په جرمونو کې ککړ وي او د داسې غیر قانونه افغانانو د نیولو دوی قانوني حق لري. په کراچی کې د نیولې شو افغانانو وکیلا منیزا کاکړ په وینا چې په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو، خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې څلور افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان د نورو ښارونو او خصوصي توګه په سن کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستاني چارواکو سره هم څو ځله خبرې کړې. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوري کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو لپاره تنګوي او پیسې ترې اخلي، خو د کراچۍ پولیسو بیا دغه تورونه تل رد کړي دي. په سن کې د اوږدې مودې راهیسې د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا قانون پوهه وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو هم سختي نیوکې کړي او د پولیسو او د سن حکومت دغه عمل د بشري حقونو سرغړونه بللي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو، په داسې حال کې چې په نوو زم شوو قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پانګو د نشتوالي له امله د ځنډ سره مخ دي، د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د قایمه کمیټې د صوبې لپاره له وفاقي حکومت د پانګو د ترلاسه کولو ډاټ ورکړی دی. کمیټې پیښور ته د خپلې دورې پر مهال د صوبې د چیف سیکرټر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د هغوی سره یې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د ګړندي کولو او پراخولو په موضوع خبرې کړي دي. د ګران حکومت هم ویلي چې د پانګو د نشتوالي معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي. پړې نور معلومات د شاهین بنیري په دې راپور کې.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په شپږمه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړي دي. پرون د خپرې شوې یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په اخستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضرۍ او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر سل ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان صاحب چې دی هغه زمونږ په هغه فنډونو چې کوم منګله هغوی د انفسی نه علاوه بیا یو داسې څه فارموله جوړه کړه چې مونږ به تاسو ته په آی وی پی پروګرام بیا کوم بیا وو په هغې کې به تاسو ته مونږ سه ونډه درکوو. نو هغې کې هم موږ نه محمود خان صاحب چې دی په لومبي کال باندې زمونږ نه درې څلوېښت ارب روپۍ پټې کړي. لومبي ځل باندې مونږ ته رالي پیسې، نو هغه څه تقریبا دوی پنځوس ارب روپۍ ښودلي چې مونږ به تا درکوو. هغه حکومت هم نه اهله هغوی پیسې لګو
بلخوا د تحریک انصاف غړي دا تورونه ردوي چې ګینه د پخوانیو قبایلي سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. له اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وایي چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړی او همدغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې اووه اویا بلیون روپۍ ورکړې وې.
دا پیمنٹس کم فیڈرل گورنمنٹ نے کی گی، دا کوارٹر بیس باندھے کی گی کا نا نو منگتا آخر کوارٹر فاٹا کے اور روپے منگتا رہا نکڑا حکومت چینج ہو رہی بالکل پیسے اترا لے دا نو حکومت سے کلا بجٹ دی پاس کر دی ڈیولپمنٹ بجٹ سلیش کا دی ڈیولپمنٹ بجٹ را وسط 77 نا مونگا پر ریورس باندھے لاڑو دی 50 ارب ترا وسط نو یو مونږ بالکل د کال شروع کې سکله پی ٹی آئی حکومت په صوبه کې وو نو مونږ ته 5 ارب یورا کړی وی اور 5 ارب یې دادی بلکې 5.6 ارب روپے دا اوس دی را کړی دی.
د خبر پانی تر مخه مرستیال چیف سکتر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوی ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم په اړه بریفینګ ورکه او زیاته کړه چې د پانګو د کمی له وجې حکومت نشي کولی چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو ضلعو د پرمختیا لپاره څه کوي په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو ضلعو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د 1300 کال نه مونږ به د تیر شوی حکومت ته وی چې نفسي وکي مونږ ته خپل بخره ښکارا کوي خو هغه تیر حکومت مو نو کو د موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیلا ورځ نه په یو ډیر لوی کرایسیس کې دی. کله احتجاج یو کله یو مسله یو کله بل مسله ای مو د موجوده کال کې 1500 روپۍ دی په وفاقي بجټ کې دي ته یې خېدی قبایلی علاقو ته په دې بابت مونږ خپل اسمبلی نه واک اوټ مو کو وزیر اعظم بیا مونږ وختو 5000 روپۍ خو هغه ریلیز کړې دا دوره چې کومه پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه ور دا چې 13 میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی په کلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری غړی په 5 بجو
مشال لډیو ته وګستئ لده مې مخکې تاسو د شاهین بنډینا راپور اوریدو چې قبایلی سیمو د پرمختیایي فنډونو په اړه بلابل څه نظرونه دي اپوزیشن سوایي او د تیر وخت حکومت بیا سوایي اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان مرکزی حکومت او وروستو عوامي نیشنل ګوند هم د پاکستان چیف جسټس نه استعفا غوښتنه کړې. دوی وایي که استعفا نه ورکوي نو د اختر وروستو د اسلام آباد پر لور لاریون کوي او ولس به ترې په زور استعفا واخلي. دوی وایي د عدلیې د ازادۍ د پارلمان د سرلوړۍ او جمهوریت لپاره دوی وړاندې هم هلې ځلې کړې او اوس به هم کوي. بلخوا د حکومت مخالف ګوند پاکستان تر انکساب وایي چیف جسټس د آئین مطابق فیصلې ورکړي او حکومتي اتحادي ګوندونه په عدلیې د خپلې خوښۍ فیصلې کول غواړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
په مرکز کې د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورزنګ اتحادی حکومت ورستو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د پاکستان چیف جسټس نه استعفا غوښته ده. دی وایي باید د پاکستان ستر قاضي عمر عطا بندیال دی اوس د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي ځکه د پریکړې د آئین او قانون مطابق نه بلکې د یو مخصوص ګوند د ګټې لپاره دي. ایمل ولی خان په خپل یو بیان کې وایي کچر چیف جسټس استعفا ورنکړه نو دوی به د اسلام آباد په لور لاروین وکړي او ولس پترې په زور استعفا اخلی. د عوامي نېشنل ګوند مخکخ او قبایلی ضلع مومندنه پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند د اپریل په 8 مشال لیډو ته په دې اخلوای
زمنګا د سپریم کورټ ستر مشر عطا بندیال صاحب چې د یو مخصوص کس د پاره د سپریم کورټ چوکۍ استعمالوي او هغه غیر منصفانه فیصله کوي نو اوس چیف جسټس صاحب ته اخلاقاً پکار دی چې هغه مستعفی شي او که هغه استعفا نور کوي نو عوامي نېشنل ګوند دغه د خپل موقف چې کوم ښودلی دی چې که عطا بندیال صاحب استعفا نه ورکوي نو بیا د اختر نه وروسته عوام به راځي او بیا به د نه استعفا غواړي او عوامي نېشنل ګوند به اسلام آباد طرف ته لارون کوي. دا زموږ د عوامي نېشنل ګوند موقف دی چې د آئین بالادستی دی. وی
په پارلیمان کې ناست حکومتي اتحاد کې شامل د مولانا فضل الرحمان د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری او د
مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا محمد نواز شریف لخوا د چیف جسټس نه د سوکې د پریښودو غوښتنه د ده د لرې کولو استعفا ورکولو کې څه قانوني اثر لري او که نه. نو پېښور هایکورټ کې وکیل نورعالم خان په دې اخله وایي چې د چیف جسټس د لرې کولو آئینی او قانوني خپله لاره د آئین آرټیکل 209 لاندې ټاکلې شوې ده او یوازې په هغې لاره دي د سوکې څخه حکومت لرې کولی شي. خو هغه وخت کې کله چې یو جج د خپل سوګند نه مخ واړوي او یا کوم داسې کار وکړي چې په آئین او قانون کې د دغه سوکې باندې ناس کس لپاره نه وي پکار.
د آئین 209 آرټیکل لاندې چې دی دا ریفرنس پارلیمنت کې ریفرنس لیګل شو او حکومت چې دی د پارلیمنت په ذریعه باندې چې دی سپیکر ته به وزیر اعظم به ریفر کوي اب صدر ته دی صدر به هلته کې لیږي چې کوم سړي خلاف رشي کا چیف جسټس هغې په ځای باندې به دویم سړی کېني او دا درې ہائی کورٹ نو چیف جسٹس بکینی. نو آئین مطابق پارلیمنٹ سپریم دا چی اوکواڑی دا دے وینا چھ دے دیر دیات اہمیت دے.
دا پاکستان الیکشن کمیشن پا دویشتم مارچ پریکل کڑے وا چی پنجاب کے بعد صوبائی ٹاکنے پا آتم اکتوبر کولی شی کم چی سپریم کورٹ پا سلورم اپریل پل فیصلہ کے مسترد کلا او امر یہ وکلو چی پنجاب کے بعد ٹاکنے ہم پمائی میاش کی گی او خیبر پختونخوا کے دے متعلقہ فورم سرا دا ٹاکنو دے نیٹے پاڑا تماس ہونے والی شی. فیصلہ کے دا ہم ویلے شیو چې حکومت دې لسم اپریل پورې الیکشن کمیشن ته 24 روپے د یاد ټاکنو لپاره جاری کړي او په دې اړه دې الیکشن کمیشن په 14 اپریل عدالت ته خپل رپورٹ هم وړاندې کړي او د وفاق لخوا د فنډ نه جاری کول په شکل کې به سپریم کورٹ بیا خپل فیصله ورکوي. بل خو ته په اسلام آباد کې راجا سپتین خان نوم یو وکیل د چیف جسټس خلاف عدالت کې شکایت هم جمع کړي چې په کې دعوه کړې شوې چې چیف جسټس د سپریم کورٹ د ججانو ترمنځ د خپل خوښي ګروپونه یا ډلې د خپل شخصي ګټو لپاره جوړې کړې دي او داسې کولو سره دی دا ناوړه چلند مجرم ګرځېدلې دی او د دې وجه دی زر تر زر د سوکې څخه لرې کړل شي. پاکستان تحریک انصاف چا چې په نوي ورځو کې دننه د آئین مطابق خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې صوبای ټاکنې غوښتلې دا فیصله د پاکستان د آئین او د عدلیې په ازادانه توګه د کار کولو مثال ګرځولې دی او قام ته په دې باندې مبارکي هم ورکړې ده. چیف جسټس عمر عطا بنجال هم یاد کیس کې اورېدنې پر مهال ویلي وو چې ځینې خلک ځان د آئین د پاسه ګڼي او د خپل خوښې د جیانو نه فیصلے غواڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د سوات پولیس وایي چې تیرو دریو میاشتو کې په سوات کې 14 کسانو د خودکشي یا ځانوجنې هڅې کړي چې پکې 11 ښځې شاملې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې سوات کې په ښځو کې د خودکشي شرح زیاتېږي او باید په دې اړه پولیس پوره پلټنې وکړي او وجوهات معلوم کړي. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ځنو پیښو په اړه پلټنې پیل کړي او معلومات یې له عدالت سره شریکوي. نور تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې 14 تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجو د وجه خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجل شوي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و، خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نشي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې ډېر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خود خودکشي واقعات چې موږ ګورو دا هغه چې کله د هغې وجوهات جا جا خلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهېږو چې د خودکشي تعلق ډېر زیات تړلی شوی دی د کورنۍ و حل ټکول د کورنۍ ذهنی تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره. دین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې داسې واقعات شوي دي هغه سره جنسي زیاتی وشي، نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی، نو هغې دپاره ډېر اسانه خبرې چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسر ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شوي ښځو کې راځي، ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زمونږ په لایف کې، د ټولو نه زیات امپورټنټ چې زمونږ لپاره کم سیز دی هغه زمونږ خپل باډي دی، زمونږ خپل ژوند دی، زمونږ ساه اخستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی، نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنی چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تحقیقاتو څانګې پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي، پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلی.
د هوادي سره په موږ اوس پورې چې ګورو نو په شم کړی دی چې کوم څه فیکټس او ایویډنس آن ګراوند یې موږ کلیکټ کړو عدالت ته رپورٹ ہوئی کو 174 لاندے چې کوم خودکشی وشي دا غي کیږي او سو ریسنٹلی وځ داسي چینج جوړ شوی دی الله کی چیت ته اقدام خودکشی چې دا جرم نه دی. زهر دی خپل یو سپیسیفیک رول یې پدې کې سو پوری د پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په خطر کې کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدام خودکشي رپورټونه سوات کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره خزه شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هڅې نه رپورټ کیږي او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د سیات څانګې خزینه کارکوونکي وایي د تیرو 15 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي په ملک کې ګراني زیاته شوې او ګزاره یې ګرانه ده. دغه خزینه کارکوونکو دا خبرې په نوم په پیښور پرېس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال کړي. دوی وایي د تیرو نږدو 22 کلونو راهیسې کار کوي خو نه یې تنخواه زیاته شوې او نه ورته سرویس سټرکچر ورکوي. دوی وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو احتجاج به پیلوي. بلخوا د خبر پختونخوا د سیاست چارواکي وایي پر دغه مسله کار پیل کړی دی. پاره نو تفصیل پیښور د شبیر رمضان په دې راپور کې.
پیښور کې د جمعې په ورځ یو خبری کانفرنس وروسته مشال لیډو سره په خپل خبرو کې د لیډی هیلت ورکرز یا د صحت محکمې زنانه اهلکارانو وویل چې د 15 میاشتو راسه د دوی د خوشه سلور نیمو زرو ملګرو تنخواګانې نشته دی. دوی وایي د دنیا کارونه ترنه اخلي او غوښتنې نه منل کیږي. د لیډی هیلت ورکرز د سازمان صوبایي مشره رفاسیت قمر مشال لیډو ته په دې اخله وایي
نن چې مونږ په دې روزي په حالت کې راغلي یو، مجبورن راغلي یو. دا مونږ چې دا پړونی په سرو، دا مونږ سره لپاره په سرو، مونږ کور په کور ګرځو، خپل ډیوټي کوو. مونږ ته نه خی چې زمونږ فرایز زمونږ په نوکرۍ کې کم کم دي. پاکستان کې چې کم یو ګران کار راشي نو هغه ال ای ډبلیو ته حواله کی. او بل خبره پر رمضان کې پولیو اناونسمنت کړی دی. آیا دا مناسب دي چې په دې روزه کې خلک دروازې بندې وي او دوی هغه به دې دروازې پورې کمې پورې ولاړي؟ 5,300 روپۍ دي. آیا دا د دومره مهنګۍ دور کې دا آسان دي؟ او باقي چې نور بر افسران دي دغه 1,00,000-2,00,000 پورې پر کمپین ملاویږي. نو مونږ انسانان یو که حیوانان یو او کار ڈینگی شو ٹی بی شو ایم ایم ایس شو کم پروجیکٹ چرازی پمنگ باندې ایل ای ڈبلیو نا پپری کی کار اخلی
دایات سازمان صوبائی جنرل سیکرٹری اختر بی بی وائی چې د اویش تو کال راسه کار کوي او دوی سره ډیر بے وزلی او کونډ زنانه هم دي چې خو پدې تنخواګانو کار نه کیږي او بل خو ول حکومت تنخواګان هم نه ور کوي نو باید د دوی غوښتنه و منل شي
فتې سال نه پاک سکیل باندې کار کوي او کار نه دا ډاکټر اغستل کیږي څنګه کې د نور ملازمون سکیل او چتیګ نه دښن دي زمنګ سکیل او چت کړی شي او تنخوا زمنګ ډیر دی تک کم ده کی مشکل ډیر زیات دي لکه هر انسان په قرض باندې لګي دی موږ لسلور میاشتې پنځم میاشتې پر هله قرض را کی بیره لقر نه را کی او تنخوا ډیر دی تک کم چې 10 ورځې تیریږي زمنګ تنخوا ختم شي بیا موږ په قرض باندې خپل عوامله د کور کې لو او دغه شان پدې کې زمنګ ډیر خويندې دي کی هغه کونډې دي د کیا خاوندان مازور شي دي د کیا سم اصلي دي کیا سم اصلي دي او هغه پدې تنخوا باندې زمنګ کارونه نه کېږي زمنګ د حکومت نه دا خواسته کی زمنګ تنخوا کې اضافه وکړي شي او اپګریډیشن درا لور کړی
پدې لمو د صحت محکمې صوبایي مشر ډاکټر جنرال ډاکټر شوکت علی را پښتنو کړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د درو میاشتو تنخواګانې ورته شروع کړې دي او ترقې او ریګولر کېدو خبرې هم روانې دي
دیکې د دوی چې کوم د صدر ایشو دا خو د درې میاشتو ته ریلیز شو او تاسو ملاوشي باقی د دوی چې کوم د ریګولرایزیشن دی د اغه هم کیس مونږ لګره دي امید ان شاء الله په چون کې اوس سنټر هم ګورنمنت دی نو مونږ ول خپل کوشش کوو هر طرف نه د ریزرونګ دی زموږ سره کوآپریشن دی د روډ ریګولیشن تات او لکو دي
د پامل دا چې رسیت محکمې زنانه حل کران وای چې ټوله صبح کې خوشا شپاړه زره د دوی کسان دي چې پکې ډرایوران هم شامل دي او خوشا سلونیم زره پکې داسې دي چې د اغوی نوکر له هم کچ دي دوی ځاتوي وی چې ولنبه فروری نه وړاندې نه دی پړتال دي او کچر د دوی غفتنې زر ونه منل شوي نو د پولیو ډنګي او هر قسمه کمپاینونو نه به مکمل بایکاټ اعلان کړي او د صبحي اسمبلی مخه ته به احتجاج پرلت هم غځوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
روزن کو د پېښور فوارا چوک د قسمه قسمه خوراکونو لپاره مشهور دی او پروژه کې تر پېشمنی پورې پکې د خلکو ناستوي دلته خلک د خوراک لپاره ورزی او د روزي په میاشت کې پکې تر نا وخت پورې خلک ناستوي د مشالې دوه خبريال وسیم سجاد هم هلته ورغلی او دکاندارانو خلکو سره خبرې کړي راځي چې په ګډه توښو
د رنگارنګ خوراکونو په خلې روان دي د شپې دولس بجې دي خو دلته بیا هم ګڼه ګوڼه ده دا د صدر فوارا چوک دی چې اوس ورته فوډ سټریټ هم وایي اویا کلن محمد قاضي د وړوکوالي نه په روژه کې فوارا چوک ته راځي او د شپې نه وخته پورې ناسته کوي
ډېر دلته خوشحالي محسوسو دغه شپې دا ټوله شپه رونو کی خو گرم بازار ما دلته عجیب بس آج یو شہ دا خدا مہربانی آج یو شہ دلتا بس بس یار دے خوراک آج یو ستا سڑے خلاچی وکھے وسل خلق کو لخوا تا دو او ټول ته خار نام دلتا خلق راځي
د جدید ټیکنالوژي راتلو نه پس داسي پر یو ځای د کیناستلو ریواجو نه په کمیدو دي البته اوس هم د فواره چوک باندې ځایونه شته چې پخوانی دودونه پکې ژوندۍ ساتل شي د دودونو ژوندۍ ساتلو په حق لا شکیل افریدی مشال ریډیو ته وایي
سوشل لایف ختم شوی دی اوس ټول چې دی نو انډیویجولی او مطلب آئسولیشن زیات سٹارٹ شو هر سړی سره خپل سیل فون دی خو دا شیزونه رو ختمیږي پہلے دا حجرو بیٹھکو پورے اوس دا فوڈ سٹریٹ ښه دی دا الحمد للہ دا شدہ نشته دی
په پېښور کې ټول شپږ فوډ سټریټ دی خو د فوارا چوک فوډ سټریټ پکې تر ټولو زیات مشهور دی او په عام ورځو پکې هم د شپې نه وخت پورې ګڼه ګوڼه لیدل شي وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.